تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلې د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وزي څو میاشتې پلا عمر ډېر ده. دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي یا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دوی نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق و پیسې ده، یا دا دغه رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله څه کومه څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دې دغه
جوان. بله، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوه کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ دوی پوهي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په باندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمڅې له بوج نه نشي وتی، ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي. او که عمر زیات وي، دا په دې باندې پوه شي، هوښیار وي، عقل پوخ وي، په دې فکر کولای شي چې آیا دا ما خپل کور کې د خپل مور و پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور و پلار دي، یاد نیما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه ناراضي لکه څنګه د خواخي او دینګور د خسر دینګور دیندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبره راځي کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خز کول پورې د شاین ته هیڅ نوبات نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه سکه لکه دا ټول شاین مد نظر ونیسي چې په دین د موږ دغه پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندگی ګانې بربادیږي
اکه تاسو له خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ژوند کې یو دی بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دی او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمه غټه ته دوه کاله لمه غټه د سن سال باس وسی
نه نه بالکل د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس وکړي د خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې دا ټولو سره ابادیږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدل دی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د ډېرې درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي یا خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده نظر دې ته سې عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بس کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې دا ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکه له خاوند سره خراب شوي نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنی دي نور دغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي هو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسې واده کوئ هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ له هغه وروسته تاسې په شیانو باندې بس کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بېمان
بله په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځینه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایي
او بالکل صحیح خبره ده ټول د موږ تاسې سترګو لیدلی حال ده د موږ په کورنۍ کې د موږ په خپلو زیاتره ځای کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل وایي باید دو خرو وربشې به سره نسي بیلولی، او په داسې حال کښې چې ښځه باید ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به وي، پوه به وي، هوښیاره به وي. خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړېږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راشي د ښځې غوږ ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر شي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کړي، چې آینده کې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي چې تا عمر زیات ده. په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دای د کسب چښتن کېږي، نه دای د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه چې دي دوی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي، چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق را وړي، او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لوی وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پاتې شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي، او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ، او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا زوف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و، او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړ و، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله، او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیه راپور ورکاوه، نو موږ به د 10-12 زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل، او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي خیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ که وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړ چې موږ په هماغه حالت کې واقع شو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع شو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زخپله نه وم په سفر کې وم، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو. ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونه شي زما زوم هم دی، هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کړ، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندی وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو شاید مهم وي، هغه دا چې خلق پیسې درکې کومک وکې یا نه درکې چې تاسې کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولی چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15-14 کال کار هلته په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکول کېده چې ستاسو کیس به بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په موږ باندې اته کاله تقریبا داسې تیر کړل چې موږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې اویرو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما هم فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلئ او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دوکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور به نک ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لاره چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو، خوشاله تاسو دا هم راتول چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، او څه وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غوندې ځمکه وه، او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته ووایاست، چېرته زیږېدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولوستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته، او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوې او په وطن کې بیا په څه بوخت شوې؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود د شهید داود خان زوی وایس داود، او ډیر په افتخار موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی یستو. شپږ 50 کې زرالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلي صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دغه د فایش پاسات شډیر فایش یو کزه د انجینری پونځي ته د مرستيال پرتوګه ولېګل شما حالته مې په انجینری پونځي کې څه مود د مرستيال پرتوګه به ورسته د هغه پونځي د رئیس پرتوګه دند تر سره کړه او به په 850 کال د اقرب په مېش کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه مېرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرې که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د معاصر ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چې ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمه وو په قط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې په محصلین راتلل امادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی به شاید د هغې ابتکار وو، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ماته وظیفه را کول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کنړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه تو باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خدا وطلبانه وه، دا وطلبانه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعیا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو د هغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاصې دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل، زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو. نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی. خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولم، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ما ونه منله. خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ماته ویل چې ستا څونه ډیر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره د هغې چې بیرته پل تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما دپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دی رئیس هم نه یم، دغسې احترام یې زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
فکر کرم بایاری، فکر کرم تیاری، موپلی آسر سری سر سری ما دخلی، جبر ما کا یاوری ما دخلی جبر. فکر کرم تیاری، موپلی آسر سری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم. شکایت کو کرا اے نازلی، یہ شکایت کہنے غم مو کنام اے نازلی، یہ شکایت کو کرا میں نازلی، یہ شکایت نیک مجھے گل پری ما دخلیم جبر ما کیا وری ما دخلیم جبر. فکر کرام تو یاری، موپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما دخلیم جبر ما کیا وری ما دخلیم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم. کوئی نادانی کتی ہے نازلی، یبی وفائی کتی ہے نازلی، یبی وفائی منجو سوی چلٹی این للتو زرزری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر. فکر کرام تو یاری، موپلیا سر سری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم. یا خواری